السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونې یو ساعت ده چې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. نن جمعه ده، د زمري اسد میاشتې شپږویشتمه د اګست شپاړسمه. پیل په خبرونو کوو. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د تیز باران، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په ویتلایه کې ویلي، په بدخشان، نورستان، پنجشیر، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او زابل کې به د اورښتونو اندازه له لسو تر پنځه دېرشو میلی مترو پورې وي. دغه ادارې وړاندې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل هم کړی دی او ویلي دي چې د بادونو سرعت به په یوه ساعت کې له 500 تر اویا کیلومترو پورې وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د طالبانو، ازبکستان او آذربایجان د چارواکو ترمنځ د درې اړخیزې غونډې خبر ورکړ. دغه وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست نورالدین عزیزي په کوربهتوب دا غونډه د ازبکستان د صنعت، سوداګرۍ او پانګونې د وزیر لذیذ قدرتوف او د آذربایجان د اقتصاد وزارت د مرستیال په ګډون پرون پنجشنبه په کابل کې وسوه. وړاندې لیکل شوي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د سوداګرۍ، پانګونې، دغه راز د ترانسپورتي او لوجستیکي همکاریو پر پراختیا او نورو موضوعاتو بحث وسو. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو درې کاله پوره سوي، خو یوه هیواد هم د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه دوی ډېر زیانګالي کړي او بشري مرستو ته نوري هم اړیستلی دي. د کډوالو په چوره کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د آسیا پاسیفیک څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجونې او ښځې نور ملاتړ ته اړتیا لري. د دغه بنسټ په خبره په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. طالبانو درې کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړې او وروسته یې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دریو خپلواکو متخصصانو پرون د بحرین له چارواکو د بندیانو د حقونو د تضمین غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د بحرین په جنوب کې د یوه زندان د مجازاتوونکي ناوړه وضعیت په اړه ادعاوې وسوې. د ملګرو ملتونو دغو متخصصانو ویلي داسې اندېښمنوونکي ادعاوې ترلاسه کړي چې ښایي په دغه زندان کې بندیانو ته په روغتیایي لحاظ پام نه کېږي، په منظم ډول خواړه او د تشاک اوبه نه ورکول کېږي. دغو متخصصانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي د بحرین له چارواکو غواړي چې په جو زندان کې د هر بندي خوندیتوب، روغتیایي او د نظافت د وضعیت تضمین وکړي. دوی ویلي دغه ادعاوې له مارچ میاشتې راهیسې روانې دي او چارواکي په دې اړه د بندیانو له کورنیو سره له تماس وروسته د بدلون په راوستلو کې پاتې راغلي دي. د یونان پولیس وایي د یونان او اسرائیل تحقیق کوونکو اته کسان د یوې جنایتکارې ډلې د غړیتوب په تور نیولي. پولیسو پرون پنجشنبه ویلي دغه ډلې غوښتل چې له اروپا څخه مخدره مواد اسرائیل ته ولېږدوي. د پولیسو د معلوماتو له مخې په 900 کسانو کې د اوکراین او اسرائیل وګړي شامل دي. له دغو کسانو د 2.5 میلیون ډالر په ارزښت ډول ډول مخدره مواد ترلاسه شوي. د جنایتکارې ډلې دغه مشکوک غړي د چهارشنبې په ورځ د یونان مرکزي بندري ښار ولوس ته نږدې نیول سوي دي. پولیسو ویلي چې دغو کسانو د نشه یي مواد په دو کور ډوله موټرو کې یونان ته قاچاق کړي. ټاکل سوی وه چې دغه مواد څو تنه اسرائیلیانو ته وسپارل سي چې بیا اسرائیل ته ولېږدول سي. اروپایي ټولنه وایي سربیا چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال له مسکو سره خپلې اړیکې ساتلې، د اروپایي ټولنې له ارزښتونو او له دې ټولنې سره د یو ځای کېدو له پروسې سره اړخ نه لګوي. اروپایي ټولنې د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې پرون پنجشنبه په اعلامیه کې ویلي اروپایي ټولنه له خپلو شریکانو سره واضح دریز لري. کله چې روسیې د اوکراین په وړاندې غیر مواجه تهاجم پیل کړ، له روسیې سره اړیکې د معمول په څیر کاروباری اړیکې نه پاتې کېږي. اروپایي ټولنې دا هم ویلي چې دغه ټولنه پر ټولو هغو هیوادونو د باور وړ اروپایي شریکانو په څیر حساب کوي چې له دې ټولنې سره یو ځای کېدو ته کاندیدان دي، څو عمومي اصولو، ارزښتونو، امن او سوکالۍ ته ژمن وي. د بدسل کې ده چې روانه اونۍ د سربیا د صدر اعظم مرستیال الکساندر وولین په مسکو کې د کرملین له چارواکو سره وکتل او له روسیې سره د استخباراتي همکارۍ ادعا وکړه. په سویډن کې روغتیایي چارواکو پرون په یوه کس کې د بیزو د چیچک یا تڼاکې یا منکی پاکس د لا ساری بڼي د لومړی مثبت پیښه د ثبت خبر ورکړ. دغه ناروغي لومړی د کانګو جمهوریت په ختیځ کې لیدل سوی و چې تر هغې یوه ورځ وروسته د روغتیا نړیوال سازمان هلته او د افریقا په نورو برخو کې د دې ناروغۍ د خپرېدو اعلان وکړ او ویې ویل چې دا شاید د نړۍ په سطحه یو اضطراري حالات وي. د سویډن د عامې روغتیا سازمان ویلي په دې ناروغۍ اخته کس افریقا ته د سفر پر مهال په دې ناروغۍ اخته سوی چې هلته د بیزو د تڼاکې یا منکی پاکس چم پاکس هم ورته وایي پیښې زیاتې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په اروپا کې د دې ساري ناروغۍ د واردو سویو پیښو د زیاتوالي خبرداری ورکړې چې ښایي دا بڼه ډیره خطرناکه وي. د بیزو تڼاکه یوه خپرېدونکې وایرسي ناروغي ده چې پرې اخته کسان د ولګي په څیر ستونزې پیدا کوي. ورو ورو یې پر بدن تڼاکې او سوروالی پیدا کیږي چې سوی او درد هم لري. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خپرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورځو د دې یو ساعت خپرونې د راپورونو برخې ته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو رژیم هر ورځ په افغانستان کې د میلیونونو نجونو او ښځو هیلې مړاوې کړي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو پرون درې کاله پوره شول. په دې مناسبت هم راپور خپروو چې آیا طالبان خپل منځي اختلافات لري؟ کندهار کې د ښځو پر روغتیایي ستونزو هم راپور اوري.
ولې زموږ مېرمنې باید د ژوند پر مهال کیلومتره باید د ښار سفر وکړي چې درغو کلینیک ته ورسیږي، او یا په هغه مهال کې کم وسایل نه چې هغوی ورسی، یا د لارې کرایه نه چې هغوی ورسی.
افغانستان کې ځینې کسان وایي چې طالبان نه دي توانېدلي په خپله درې کلنه واکمني کې د دوی رضایت ترلاسه کړي.
داسې فعالیتونه ونه کړي چې هغه فعالیتونه خلکو وګوري، دا جنجالونه دا کارونه ورځ تر بلې زیاتېږي. په افغانستان کې هېڅ ښځې راضي نه ده.
د امریکا د ولسمشری د تیرو څو لسیزو په ټاکنو کې د افغانستان موضوع څومره توده وه په یو مفصل راپور کې درته وایو. دا هم ورته چې نړیوالو منځګړو پرون د قطر پلازمینه دوحه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمن د جګړې ختمولو لپاره د مذاکرو نوې پړاو پایل کړ. د خبرونې په دویمه نیمایي کې اساسي او بشري حقوقو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو رژیم په تیرو دریو کلونو کې هر ورځ د شژون او نوري ازادي لپاره د میلیونونو شوزو او نجونو هلی مړوي کړی دي. انالینا بایربوک د څرګندونی پرون پنځشنبه پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو د دریو کلونو پوره کېدو په مناسبت وکړي. طالبانو د 2018 میلادي کال د اگست میاشتې پر 15مه د پخوانی جمهوری نظام له سقوط سره پر افغانستان ولکا ټینګه کړه. بلخوا د رواداری په نوم یو بنسټ وایي چې په افغانستان کې د تیرو دریو کلونو پر مهال له بشري حقونو د سرغړونو څخه باندې 9000 موارد مستند شوي. دا هم راپور.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو د دریو کلونو پوره کېدو په مناسبت یو جګپوړی جرمني ډیپلوماټ وایي طالبانو د ښځو او نجونو د حقونو پراخې سرغړونې کړې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون پنځشنبه په یو بیان کې وویل طالبانو په چیرو دریو کلونو کې هر ورځ د میلیونونو افغان ښځو او نجونو د ښه ژوند او پراخې ازادۍ هیلې له منځه وړې دي. هغې له افغانانو سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکاوه او ویل چې تل د ښځو او نجونو او ټولو حقوق کسانو ترڅنګ ولاړه ده چې د طالبانو لخوا ګواښل کیږي. اغلی بایربوک زیاته کړه دوی په افغانستان کې له خلکو سره د بیړنیو بشری مرستو لاري د خوراکي توکو او لومړنیو روغتیایي خدماتو په برخه کې مرسته کوي. د جرمني د باندنیو چارو وزیر ویلي تر 4000 ډیر کسان چې د طالبانو لخوا ځورول شوي وو د کډوالو د منلو د بیلابیلو پروګرامونو لمخې جرمني ته راغلي او خوندې شوي دي. په بیان کې ویل شوي تیر کال د جرمني په ګډون اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي په خبرګون کې د دې ډلې پر مهمو چارواکو بندیزونه ولګول. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې به لخپلو نړیوالو همکارانو سره یو ځای د عدالت غوښتنې هڅو ته دوام ورکړي. د جګپوري جرمني ډیپلوماټ دا هم وویل د نړۍ نږدې ټول هیوادونه پر دې توافق لري چې طالبان به تر هغه د نړیوال ټولنې لخوا ونه منل شي تر څو چې دوی د افغانستان نړیوال تعهدات نوی منلي. پرون پنځشنبه د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو درې کاله پوره شول، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دې ډلې سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. په همدې حال کې د بشري حقوقو لپاره اتحاد چې د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څار سازمان هم پکې شامل دي، د پنځشنبه پر ورځ په راپور کې وویل د طالبانو لخوا له بشري حقوقو د غراز د شزو او نجونو له حقوقو د سرغړونو د خرابېدو په وړاندې نړیوال خبرګون ډېر اغیزناک نه و. په همدې حال کې د بشري حقوقو د سار بنسټ پرون پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د سپیس بحث جوړ کړی و. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینت په دې بحث کې یو له ګډونوالو نو موري په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو یادونه وکړه.
طالبان له تاوتریخوالي ډکو اقداماتو په ګډون په زیاتیدونکې توګه فرمانونه او پالیسۍ پلي کوي. د طالبانو دغه کړنې سږ کال د ښځو د اعتراضونو د ځپلو او د حجاب نه رعایتولو په تور د ښځو د نیولو او د جسمي مجازاتو په ترڅ کې څرګندې سوي دي.
طالبانو تر دې وړاندې د دې ډلې لخوا له بشري حقوقو د سرغړونو راپورونه رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د هر چا حقونه تضمین شوي دي. له بلې خوا د رواداري په نوم د بشري حقوقو یو غیر دولتي بنسټ پرون پنځشنبه په یو راپور کې وویل چې د 2021 میلادي کال د اگست له 15مې څخه د 2024 کال د جون تر دې شمې پورې په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو شترلشه 9240 اویا پیشی ثبت او مستند کړی دي. دغه بنسټ ویلي په دغه قضیو کې خپل سری او غیر قانوني نیونی هغه شکنجه چې د خلکو د وژنې سبب کیږي او جبري ترې تم کېدل شامل دي.
ځینې افغانان وایي د طالبانو حکومت په تیرو درو کلونو کې نه دي توانېدلې چې د دوی رضایت ترلاسه کړي، خو طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت مشروع دی او د ټولو خلکو ملاتړ لزان سره لري. جزئیات له سناکه کړنه.
په افغانستان کې وقته د طالبانو در رسیدو د درې مکلیزه سره هم مهاله یو شمیر افغانان وایي په دې موده کې د طالبان حکومت لکړونو راضی نه دي او دا کوي چې دغه حکومت د دوی اړتیاو ته پام نه دی کړی. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا حکومت د هیڅ د منلو نه ده، مخصوصا هغه تعلیم یافته ځوانان چې هغه د تحصیل طرفدار دي او دا حکومت چې ده د افغانستان یو قشر ده چې البته خزی دي هغوی ته اجازه نه ورکوي چې درس او خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، نو دا د هیڅ چا د منلو نه ده.
دغه راز د کابل ولایت یو اوسیدونکي هم د نوم د نښودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
یعنی داس یو حالت روان دی چې باید په هیڅ وجه خزو عمومی ځایونو ته لاړ نشي، داسې فعالیتونه ونه کړي چې هغه فعالیتونه خلکو وګوري، دا جنجالونه دا کارونه ورځ تر بلې زیاتېږي. په افغانستان کې هیڅ ښځې راضي نه ده په دې خاطر چې دا یو بحران ده، یو اجتماعي بحران ده.
د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه تر بیا واکمنېدو وروسته طالبانو د شپږم ټولګي څخه پورته ښځینه زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ څخه منع کړې او بیا یې د 2022 کال په وروستیو کې دوی د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او همدارنګه یې په ډیرو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. همداراز په سینګارتونونو کې د میرمنو پر فعالیت بندیز او ورزشي کلبونو، تفریحي ځایونو او ښځینه حمامونو ته د میرمنو نه پرېښودل هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي دي. خود طالبانو حکومت تل ادا کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او بشري حقونه خوندي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په تیرو دریو کلونو کې د دوی د حکومت د هڅو او لاسته راوړنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو طالب چارواکو تل ویلي چې د دوی حکومت مشروع او ټول شموله دی او دوی د افغانانو د ژوند د ښه کولو لپاره هڅه کوي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې په کورنیو مسایلو، د بشري حقونو په مراعاتولو، د اقتصاد په مدیریت او په نړیوال نړیوالی ډیپلوماسۍ کې پاتې راغلي دي. د شخړو د حل څیړونکي لیزا سروش ازادي راډیو ته وویل چې په دې موده کې د طالبانو واکمنۍ ثابته کړه چې دوی قانون سالاره او هغه نظام ته ژمن نه دي چې په کې ازادي، ډیموکراسي، د خلکو اراده او ګډون تمثیل شي.
بل خبره چې طالبانو د خپلو کمزوري په توګه وښودله دا ده چې لا هم د اغیزمنې حکومتوالۍ وړتیا نه لري، چې په افغانستان کې د نننۍ مشروعیت، ملي مشروعیت او د نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. او تر څو چې طالبان دا وړتیا پیدا نه کړي، بې له شکه په دا توان ونه لري چې بریالی سي.
د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما یوه میاشت وړاندې په افغانستان کې په یوه راپور کې په بېلابېلو مواردو کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده فرمانونو ته په اشارې سره ویلي وو چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اجرایوي اقداماتو د افغانانو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا نوره هم زیاته کړې ده. یونما ویلي چې د دغه وزارت د مکلفیتونو او ممانعتونو په اړه د لارښوونو نه مراعاتولو، چې کله ناکله د سختو مجازاتو لامل کېږي، د افغانانو د ژوند په مختلفو برخو کې د بنسټیزو حقونو او ازادیو پر ګټې اخیستنې منفي او پر میرمنو یې تبعیضي او نامتناسب اغیزې درلودې. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ځواب کې ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصولو او د دوی د حکومت له قوانینو سره په ټکر کې نه وي منع شوی نه دی، خو که د دوی پر خلاف وي دوی یې په مخنیوي مکلف دي. په همدې حال کې پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو کارپوه سید عبدالرزاق لقمان وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې قانون او د هغه پلی کېدو ته درناوی نه دی کړی او د کورنۍ او نړیوال مشروعیت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي. هغه ازادي راډیو ته وویل نړیوالې ټولنې د کنفرانسونو په جوړولو سره هڅه وکړه چې طالبان له دغو فرصتونو څخه په ګټه اخیستنې یو مشروع حکومت رامنځته کړي، خو د دې لپاره چې طالبانو ونشو کولی له دغو فرصتونو ګټه پورته کړي لازمه ده چې پرې فشار راوړل شي.
د نړۍ ټول هیوادونه او اسلامي هیوادونه دې نتیجې ته رسیدلی چې طالب د تعامل وړتیا نه لري، او همدا لامل دی چې د دوی دریز هر ورځ بدلیږي او را بدلیږي، خو طالب په رسمیت نه پیژني.
که څه هم په تیرو دریو کلونو کې په کابل کې د ډیرو هیوادونو سفارتونه تړلي دي، خو چین، روسیې، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو له طالبانو سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې عملا ټینګې کړې او په خپلو هیوادونو کې د طالبانو استازي منلي دي. د یادولو وړ ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ترلاسه کولو هڅې کړې دي. له بلې خوا د افغانستان پخوانی ډیپلومات او په امریکا کې د اتلانتیک په شورا کې شنون کوي عمر سمد وایي چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې کافي کورنۍ او بهرنۍ باور ترلاسه کړي، چې دا د دوی د حکومت پر وړاندې ستره ننګونه ده او د افغانانو لپاره ناوړه اقتصادي او ټولنیزې پایلې لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره پر بین الافغاني خبرو په ټینګار سره وویل که څه هم په افغانستان کې امنیت ښه شوی، خو اړتیا ده چې له فرصتونو څخه په استفادې نور کارونه هم ترسره شي.
فکر میکنم اول ملل متحد هم میخواد که کمک کنه و
زه فکر کوم چې ملګری ملتونه هم غواړي چې د سونزو په حل کې مرسته وکړي او لښته فرصتونو سمه ګټه پورته کړي. هیله دا ده چې واکمنانو په هیواد کې دننه او بهر نور افغانان تفاهم ته ورسیږي او موږ وکولای شو د سونزو د خپلو افغاني خبرو اترو لاره حل کړو.
افغاني او وطني خود بتونیم کې مشکل حل کړیم.
د طالبانو حکومت پلاوی د لومړي ځل لپاره د جون میاشتې په پای کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه په درې مناسبه کې چې د طالبانو په غوښتنه په اقتصادي مسایلو او لنشي توکو سره مبارزه تمرکز درلود ګډون وکړ. په دې غونډه کې طالبانو غوښتل چې د ښځو د حقونو په اړه خبرې وکړي او یا له مدني ټولنې سره وویني. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغانستان له خپل تاریخي تعامل، مشارکت او د یو خپلواک دولت په توګه له نړیوالو معاملو او تعاملاتو څخه په بشپړه توګه بې برخې او منزوي کړی. یو له دغو کارپوهانو او پخوانی ډیپلومات غوث چنباز ازادي راډیو ته وویل تر څو چې طالبان یو مشروع، مسؤول او ملي حکومت جوړ نه کړي او د بنسټیزو بدلونونو په راوستلو سره کورنۍ مشروعیت ترلاسه نه کړي، دا تمه دې نه لري چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي.
طالب تا که از درون خود تغییر نه،
تر څو چې طالبان په خپل ځان کې بدلون را نه وړي او تر څو چې حکومت د افغانانو لخوا کورنۍ مشروعیت ترلاسه نه کړي، د هغوی د رسمیت پیژندلو هیله به د سوراب په څیر وي.
د افغان خزو او نجونو پر بنسټیزو حقونو د طالبانو محدودیتونه او د ځینو ټولنیزو قوانینو پلي کول چې سخت دریځ بلل کیږي، وخت له ستنېدو وروسته د طالبانو حکومت د په رسمیت پیژندلو فرصتونه د ننګونو سره مخ کړي او تر اوسه هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. د ښځو د حقونو تامین، د بیان ازادي، د یوه هر اړخیز او ټول شموله حکومت رامنځته کول او کورنۍ مشروعیت هغه شرایط دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته وړاندې کړي دي. که څه هم طالبان تل د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو غوښتونکي دي، خو تر اوسه یې پر ښځو لګول شوی هیڅ یو محدودیت او نور محدودیتونه نه دي لرې کړي. او د ښځو د زده کړې او کار مسایل یې د افغانستان کورنۍ مسایل بللي، هغه څه چې د ډیرو افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ نه دي.
تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادی رادیو فیسبوک پانه لایک کړی او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړی.
facebook.com/azadiradio.
نړیوالو منځګړو پرون پنځشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې د ختمولو لپاره د مذاکرو نوې پړاو پایل کړ. د دغو خبرو هدف د هغو یرغمل سویو خلاصون هم دی چې د حماس لخوا نیول سوي. منځګړي اوس هیله مند دي چې د اوربان موافقه به سیمې ته د غزې د جګړې د خپرېدو د مخنیوي لپاره لاره هواره کړي. دا هم راپور
د قطر په پلازمینه دوحه کې د مذاکرو په غنوي پړاو کې چې پرون پایل شو، د امریکا متحده ایالاتونو، قطر او مصر برخه درلوده چې د اسرائیل له هیئت سره یې وکتل. دا دغه خبرو هدف په غزې ترنګه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې ختمول، د حماس لبنده د لسکونو يرغمل شو خلاصون او سیمتا د دې جګړې د خبرېدو مخنیوي خول شوی. سپینې ماڼۍ پرون لټول اړخونو په غزه کې د اوربند ټینګښت پاړه په خبرو کې د برخې اخیستو وختونه وکړه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا بیان جان کربی په هغه مرکه کې چې د امریکا له سی این این تلویزیوني شبکې پرون خبره شو، ویلي په غزه کې د اوربند ټینګښت لپاره په مذاکرو کې لا هم د پرمختګ امکان شته. کربی ویلي د دوی معلومات ښیي چې ایران په ځانګړي ډول د خپلو نیابتي ډلو لخوا پر اسرائیل د حملې له خبرداریو لا هم لاس نه دی اخیستی. په دې اړه یوې سرچینې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د فرانسې له خبري اژانس سره خبرې کړې، خو نه دی ویلي چې د حماس ډلې کوم استازي هم په پرونیو خبرو کې چې د اسرائیل استازي او د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر ویلیم برونز په کې شامل و برخه درلوده او کڅنګه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویل چې د اکتوبر میاشتې له اومې پروانه جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 4000 ته ورسید. ویل شوي چې په غزه کې به یو اوربند خایي په ټوله سیمه کې د کړکیچ له کمیدو سره مرسته وکړي. ډیپلوماټانو هیله ښودلې چې دا اوربند به ایران او د لبنان حزب الله ډله کړکیچ ته له لمن وهلو راوګرځي. ایران او حزب الله ډلې د حزب الله د یو لوړ رتبه قومندان او د حماس د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته د غچ اخیستو خبرداری ورکړ. اسرائیل وایي د حزب الله مخکښ قومندان فواد شکر د جولای په 13مه د لبنان د پلازمینې بیروت په څنډه کې د هوایی حملې له کبله ووژل شو. د حماس د سیاسي څانګې مشر اسماعیل هنیه د جولای میاشتې پر 13مه د ایران په پلازمینه تهران کې یوه حمله کې ووژل شو چې ایراني چارواکو د اسرائیل کار بللی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د امریکا د متحده ایالاتونو په انتخاباتو کې د افغانستان موضوع له لسیزو راهیسې مطرح و او ده. تر دو لسیزو وروسته اوس د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشري داسې ټاکنې کړي چې افغانستان کې امریکایي ځواکونه نسته، خو بیا هم د امریکا په ټاکنو کې د افغانستان مسأله توده ده. په څو شیبو کې په دې اړه مفصل راپور. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشری ټاکنو ته تر 30 ورځو لږ موده پاتې ده. یو ور بیا په ټاکنیزو کمپاینونو کې د افغانستان د مسالې د مطرح کېدو په اړه پوښتنې ولاړې سوي دي. دا د امریکا د ولسمشری لومړنۍ ټاکنې دي چې پر مهال یې نه یوازې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه نسته، بلکې هغه جمهوري نظام چې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف لخوا تشکیل شوی و نور نسته. د چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان نور د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په سر کې نه راځي، خو په امریکا کې د ټاکنو کاندیدان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له مسئلې څخه چې شاوخوا 3 کاله مخکې پیښ شوي پر یوه او بل د نیوکو او تورونو لګولو لپاره د یوې قوي وسیلې په توګه کار اخلي. د ولسمشری ټاکونو لپاره د جمهوریت پال ګوند کاندید ډونالد ترامپ خپل پوښونی دیموکرات سیال جو بایدن په دې تورن کړ چې د امریکا متحده ایالاتونه د هغه څل کبل بدنامه کړ چې هغه په ګډوډ حالت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل وو. ترامپ د جون میاشتې پر 28مه په اوسنی انتخاباتي کمپاین کې له بایدن سره په خپل لومړنۍ مناظره کې د افغانستان په تړاو وویل
دا یو وحشتناکه او له شرمه ډکه شیبه وه. زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو شرمونکې شیبه. د هیواد په تاریخ کې د دې شرمونکې شیبې له کبله تر اوسه کوم جنرال له دندې نه و ایسته شوی. په افغانستان کې چې موږ د میلیاردونو ډالرو تجهیزات پرېښودل، خپل دیارلس غوره سرتیر مو له لاسه ورکړل، موږ امریکایي اتباع تر شا پرېښودل.
له وروستیو تحولاتو ښکاري چې جو بایدن نور د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید نه دی. د هغه مرستیاله کامیلا هارس د ډونالد ټرمپ د سیالې په توګه د هغه ځای ناستې سوه. بایدن په وار وار ویلي چې دا د ټرمپ اداره وه چې له طالبانو سره یې مذاکرې پیل کړې او د دوحې تړون په لاسلیک سره یې د هغوی د بیرته ستنېدو لپاره لاره اواره کړه چې بالاخره په افغانستان کې د جمهوریت د سقوط لامل سو. د ټاکنو په بحث کې ښاغلی بایدن د ښاغلي ترامپ تورونو ته په تفصیل سره ځواب ونه وایه، خو تر دې مخکې د خپلې پریکړې دفاع کړې ده. بایدن د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او د 2021 لدې کال په اگست میاشت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د امریکایي پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه د پښتنو په ځواب کې ویلی وو:
زه د هغو پیښو له امله چې ورسره مخامخ شوی یو سخت خواشینه یم، خو زه په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو په اړه په هوډ او د نړۍ په نورو ځایونو کې او افغانستان کې زموږ د ترهګرۍ ضد هڅو د دقیقې څارنې په اړه هیڅ د پښیمانۍ احساس نه کوم.
بایدن او د هغه ډیموکرات ګوند غواړي چې په دې توګه په ټاکنیز کمپاین کې وشي چې ګوند یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپلې ژمنې پر ځای کړي دي. پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد پر یرغل څه باندې څلور لسیزې تیرې سوي دي. له هغې راهیسې افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په انتخاباتو کې په یو ډول نه یو ډول مطرح و. شوروي اتحاد د 1991 میلادي کال د دسمبر په وروستیو کې پر افغانستان یرغل وکړ او یو خپلواک هیواد یې اشغال کړ. په هغه وخت کې د ډیموکرات ګوند غړی جیمی کارتر د امریکا ولسمشر و چې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې غبرګون ښوولی و، خو د هغه په دوره او تر هغه وروسته د امریکا په نورو ټاکنو کې هغه څه چې د جیمی کارتر اداره یې بوخته ساتلې وه په تهران کې د امریکایي ډیپلوماتانو یرغمل کول و. د 1980 میلادي کال په ټاکنو کې که څه هم د هغه وخت ولسمشر جیمی کارتر او د هغه وخت د جمهوریت پال ګوند کاندید رونالد ریګن په خپلو کمپاینونو کې په مستقیم ډول د افغانستان پر موضوع تمرکز ونه کړ، خو رونالد ریګن چې وروسته یې ټاکنې وګټلې یوه بهرنۍ نظریه یا پالیسي ایجاد کړه. امریکایي خبریال لوکانن د فارن افیرز خبرونې لپاره په یو مقاله کې لیکلي چې ښاغلی ریګن هاته د 1980 میلادي کال د جون پر 13مه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دفتر کې خبریالانو ته د دې نظریې او د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې د بدلون پر اړتیا خبرې کړې وې. په مقاله کې راغلي ولسمشر رونالد ریګن په دې باور و چې د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره دا اړینه ده چې په ټوله نړۍ کې د هغو کیڼ اړخو رژیمونو د پراختیا مخه ونیسي چې د پخواني شوروي اتحاد له خوا یې ملاتړ کیږي. په مقاله کې زیاته سوې چې ریګن د افغانستان د مسئلې په اړه تر ټولو ډیر اندېښمن و. هغه هیواد چې پخواني شوروي اتحاد په جبر سره اشغال کړ او په ترڅ کې تر 1 میلیون زیات افغانان ووژل سول او شاوخوا 15 میلیونه نور کډوالۍ ته اړ سول. رونالد ریګن د اتیایمې لسیزې په کلونو کې د ولسمشر په توګه د خپلو دو دورو په ترڅ کې له افغانستان سره د متحده ایالاتونو مرستې زیاتې کړې چې په هغو کې افغان مجاهدینو ته د الوتکو ضد حساس سټینګر توغندیو ورکول شامل و چې په ډراماتیک ډول یې د جګړې بڼه بدله کړه. نوموړي په سپینې ماڼۍ کې د افغان مجاهدینو له ځینو مشرانو سره هم وکتل او د امریکا پر ملاتړ یې ورسره خبرې وکړې. په پخواني شوروي اتحاد کې د میخایل ګورباچوف له واکمنېدو سره مسکو نسبتا پرانیستې پالیسي خپله کړه. د ریګن او ګورباچوف ترمنځ مخامخ ملاقاتونه وسول او په فارن افیرس خپرونه کې د لیکانن په لیکنه بالاخره د افغانستان جګړه د پخواني شوروي اتحاد لپاره خونړۍ سوه او دا ناصور ټپ د شوروي اتحاد لپاره د ستړیا په یو سرچینه بدل سو. بلاخره په 1989 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد وروستي عسكر هم له افغانستانه ووت.
امریکا د 1988 میلادي کال په ټاکنو کې چې د جورج دبلیو بوش پلار جورج بوش د جمهوریت پال ګوند په استازیتوب ټاکنې وګټلې، هغه وخت هم افغانستان په ټاکنیز کمپاین کې ډېر مطرح نه و. له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد له وتلو سره امریکا تقریبا افغانستان هیر کړ، او د ډیموکرات ګوند د غړي بل کلینټن د ولسمشري په دوو دورو کې چې له 1992 څخه تر 2000 میلادي کاله پورې پر قدرت و، افغانستان تقریبا له پامه لوېدلی و. په 2000 میلادي کال کې د مشر جورج بوش زوی جورج دبلیو بوش ټاکنې وګټلې، او د هغه په ټاکنیز کمپاین کې هم افغانستان ډېر یاد نسو تر هغو چې د